دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې روز جوړی زنځرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زغل خانم پاموکړی د سات خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو تر کلمرو لاندې د یو کوچنی ټاپو ګوام چارواکی وای چمتو دي چې په افغانستان کې د امریکا د بارنوز واکونو ژباړونکو او همکارانو ته موقتی سرپناه برابر کړي د دغه ټاپو چارواکو ټینګار کړی چې باید په دې اړه لاغوي سره سلام مشورې وسی او په پریکړه کې دخیل شي دا ګوام والی لولیون ګواریرو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ته په دې اړه یو لیک استولی او لیکلی دی چې ګوام د خلکو د ملي ګټو پر اساس غواړي پوسی چې دا پریکړه کیږي هغه له شاغلی بایدن څخه غوښتي دي چې په دې اړه ورسره خبري وکړي تر دې مخکې په دغه ټاپو کې په 1950 کې د ویتنام یو شمیر کډوال هم موقتن ځای پر ځای سیوی وو چې به امریکا کې میشت کړل شول له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتورو بهیر د مې په میاشت کې پیل شو او ټاکل شوی چې د روان کال د سپتمبر په 18 بشپړ شي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د یکشنبه په ورځ برسلز ته په دوه ورځني سفر رسیدلی دی چې د ناتو پوځي سازمان او د اروپایي اتحادیې د مشرانو سره په غونډو کې برخه واخلي شغله بایدن چې د جمهور رئیس په حیثیت د لومړی بهرنی سفر دی هغه د خپل سفر په ترڅ کې په برتانی کې د جیوه هیوادونو په غونډه کې برخه واخیسته شغله بایدن ته د بلجیم صدر اعظم لخوا شراغلاس وویل شو او د رغبړ او څو خبرو ورسته د امریکا سفارت روان شو چې هلته به دوه ورځې تیر کړي د برسلز چارواکو د جمهور رئیس بایدن او د اتویشت هیوادونو او د ناتو سازمان د غړو د امنیت د تامین لپاره د پراخې کچي ترتیبات نیولې دي نن د دوشنبه په ورځ به د ناتو مشران د درو ساتونو د غونډې ورسته یو غډه اعلامیه خبره کړي د چین د شیان په شار کې پروند د غازو د پایپ لاین چاودنی دولسته وژلې دي او نه څلويشتنه نورې سخت ټپیان کړې دي د چین دولتي رسنوی راپور ورکړی دی چې لپیش ورسته د هوبی ولایت په شیان شار کې یو سلپینزوس کسان په روغتون کې بستر سیبي هم دي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخي د شار چارواک ویل دي چې لا هم د زینو خلکو د ژغورنې عملیات روان دي حکومتي چارواک ویل دي چې ټاپیانو ته د مرستې رسولو هڅې روان دي خو د غازو د پایپ د چاودنې لامل پاړه څنګه دی ویل سی وی د پېښه د چین په شمال ختیځ بندر کې د 2013 کال د بمی چاودنې په څیر و چې لامل د غازو د زمکې لاندې نل چاودلې وو او 55 کسان وژلې وو د اروپایي اتحادیې مشر د اسرائیلو نوی صدر اعظم نفتالی بنټ ته د ټویټر په پیغام کې مبارکي ورکړې ده لدې مخکې د اسرائیلو پارلمان نوې حکومت ته د باور رای ورکړې و او د دې هیواد د مخکنی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دولس کلن واکمنۍ او هغه سیاسي کړکېچ چې پایته ورسو چې په اسرائیل کې د څلورو انتخاباتو سبب شوی و د رای چونې لمخې چې د یک شنبه په ورځ تر سره شوې د شاغلی نتنیاهو مخکنی سلاکار او د یو کوچنی سختدریزه ملت پاله ګوند مشر نفتالی بنټ د اسرائیلو نوې صدر اعظم وټاکل شو شاغلی بنټ د باور درای لا خصلو د مخه پارلمان ته په وینا کې ول چې نوې حکومت په اسرائیلو کې د کړکېچن حالت پای ته رسول لپاره ضروری دی د میانمار د ریکلسیوی مشره ورسته د څلورو میاستو بند ورسته نن به د لومړي ځل لپاره پوځي محکمې ته مخسی د جنوب ختیځ آسیا د غیوا د فروری میاشتې لومړی نیټه تر پوځي کودتا ورسته لکړکېچ سره لاس او ګریوان دی د کودتا په نتیجه کې ملکی رهبر آنګ سانګ سوچی له واکه لري کړل شو او دا کار په ملي سطح د تاوتریخوالي سبب شو د څار یو محلي ډلې ویل دي چې مزارچانو د زپورو په نتیجه کې تر اوسه لشتر لږه 1500 کسان وژل شوی دي د آنګ سانګ سوچی د مدافع وکیلان چې دا غي د بندي کېدو ورسته ورته دوه ځلې د ملاقات اجازه ورکړل شوی و ویلي چې د جولای تر 14 پورې به د محکمې جریان ختم شي دغه محکمه به هر دوشنبه دایریږي او که 15 کلنه آنګ سانګ سوچی مجرم وګڼل شي نو کېدای شي د لس کالو د بند سزا ورته واورول شي او په امریکا کې وسلوال بریدونه او ډزې ورستر بلی زیاتیږي او د دې کبله د خلکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي د وسلو د خوشنط آرشیف د معلوماتو پر اساس د 2020 کال د پیل راسي تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې په وسلوالو بریدونو او ډزو کې څه باندې 8200 کسان وژل شوي دي په تیرو شاوخوا شپږ میاشتو کې د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې تر دې دمه 218 وسلوال بریدونه او ډزې شوي دي د دغه آرشیف د معلوماتو پر اساس په 2020 کې دا ډول بریدونه نږدې 600 ځله زیات شوي چې بې ساري وو د وسلوالو بریدونو تر ټولو وروستۍ پیښې د ټکساس په مرکز آسټن شیکاګو او د جورجیا ایالت په سونا و شارونو کې تیر ورځ او وړ مرستې وي د امریکا د متحدو ایالاتونو د اساسي قانون پر اساس د غیواد وګړي کولای شي د ځان د دفاع لپاره وسلې ولري او به ساتي. خو دغه مسله د سیاسي ګوندونو ترمنځ په یو سیاسي موضوع بدل شي او په انتخاباتو کې پر ډیر بحثونه هم کیږي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز خبرېدل.
درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. نن په خبرونه کې لومړی خبر دادې چې په داسې حال کې چې افغانستان کې د کرونا وایرس په ناروغۍ د مړو شو شمیر مخ په زیاتېدو دی، د عامې روغتیا وزارت وایي په روغتونونو کې د اکسیجن د کمۍ د ستونزې د هوارولو لپاره د ایران، ازبکستان او تاجکستان نه اکسیجن اخلي. د دغه وزارت د شمیرنو له مخې تیرو څلیرش ساعتونو کې افغانستان کې تر ټولو زیات کسان د کرونا په ناروغۍ مړه شوي دي. په موکړې د اکرام شینواري د رپورټ ته
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح د یکشنبې په ورځ کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په افغانستان کې لا هم د کرونا وایرس وبا د خپرېدو په حال کې ده.
میزان واقعات رو به افزایش هست.
د کرونا وایرس پیخي مخ په زیاتېدو دی او مړینې کچه له بده مرغه د پخواس څخه زیاته شوې. اکسیجن ته اړتیا هم مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان روغتیايي سیستم تر اوسه په دې توانېدلی دی چې هغه کسان چې روغتونونو او روغتیایی مرکزونو ته مراجعه کوي او هغه مشکوک کسان چې د ټیسټ لپاره مراجعه کوي د هغوی اړتیاوي هوارې کړي. ولیکم څه چې په تکرار یادونه کوم، د هر روغتیایی نظام ظرفیت په ځانګړي ډول د افغانستان په سیر هیوادونو روغتیایی سیستمونه خپل محدودیتونه لري او کله چې د خپل ځانګړي کچې څخه واوړي نو په دې به ونتوانیږو چې خلکو ته لازم خدمتونه وړاندې کړو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو څلیرو ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس پر ناروغۍ د 50 تنو د مړو کېدو خبر ورکړی چې په تیر 2000 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې د کرونا وایرس د خپرېدو راهیسې په یوه شپه ورځ کې د کرونا په ناروغۍ د مړو شو تر ټولو زیات شمېر دي. همداشان د عامه روغتیا وزارت په تیرو څلیرو ساعتونو کې د کرونا وایرس 1509 نو پیښو سب خبر ورکړی چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو سب شو پیښو شمېر 1,350 ته رسیدلی دی. روغتیا وزارت سرپرست خبر اعلان ته ویل چې د ایران، ازبکستان او تاجکستان څخه په افغانستان کې روغتونونو ته د اکسیجن د برابرولو لپاره خبري پیل کړي دي.
تر اوسه زموږ هیڅ ناروغ د اکسیجن د نشتون له کبله وفات شوی نه دی، خو شدیداً فشار لاندې یو پر ډیر ستونزې کولای شو. دا اوس اوسنی اړتیاوي تکمیل کو، هغه چې ماته ست یاد کړ کابل کې مشخص څلور روغتونونو په پلانټو باندې سمبال کړ چې دا اړتیا کمی غزنی کې مدسګه فعال کړي، دایکندي کې فعال شو، لغمان او کونړ کې به تڅلوش ساعت کې نصب شي، لس نور ولایت د اسګام انتقال کړي دي. د دې نصب پایپ کشي به څه وخت نسی. د ایران 4,500 بالون مرانی ولي هغه د انتقال په حال کې دي او په هر هفته کې به دوه ټانکر مایع غاز راځي چې د هرات د پاره اول هغه مجموعه به سبا تر مازیګر 1,500 بالون به ورسي چې هغه ولایت ته به توزیع شي. مزار کې د ازبکستان به 300 بالون د ورځې رسیږي، د تاجکستان هم خالي بالونونه پیدا کو، د دوی هم د ورځې 1,500 تر 1,000 بالونه به انتقال شي.
افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د پیښو زیاتېدو وروسته تیر ورځ په ټول هیواد کې د 2 لپاره ښوونځي او پوهنتونونه وتړل. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وویل چې په افغانستان کې د ښوونځو او پوهنتونونو د تړلو اغېزې به تر 2 پورې د کرونا وایرس پیښو په کمېدو څرګندې شي.
د دې لپاره هر ګام چې تاسو زموږ د اهتماماتو او مشورو پر اساس اخلئ موږ هغه تغییر په ګراف کې وینو. که مثبت وي زموږ خبره واورئ، تعداد واقعات به کم شي، مړینه به کم شي. که نه، متاسفانه هغه چې موږ اختر نه مخکې ویلي وو او اختر نه پس ته پیری سره مواجه شو وضعیت به تر دینه خراب شي.
هغه ولایتونو ته د چین لخوا افغانستان ته د مرسته شوي واکسین د لیک په باب ویل چې تر 10 ولایتونو پورې دا واکسین رسول شوی او ټاکل شوی سبب دا واکسین ټولو 30 ولایتونو ته ورسول شي. ډاکټر مجروح ویل چې دا واکسین به شاوخوا 3,000 کسانو ته تطبیق شي. خو هغه ویل چې هغه کسانو چې دغه واکسین وړاندې په هند کې تولید شوی استروزینکا واکسین یو ډوز اخیستی او دغه واکسین بل ډوز ته منتظر دي، هغوی ته به په چین کې تولید شوی واکسین تطبیق نشي، بلکې د عامې روغتیا وزارت د سرپرست معنا پر اساس هغوی ته به دوهم ډوز پر روانونو کې چې کله هند کې تولید شوی واکسین راورسیږي تطبیق شي. عامې روغتیا وزارت وایي چې د کواکس په نوم د واکسین نړیوال ابتکار ټولنې ورسره ژمنه کړې چې استروزینکا واکسین بله جوپه به د جولای په میاشت کې کابل ته ورسیږي او د رسیدو وروسته به لومړی هغو کسانو ته دا واکسین تطبیق شي چې دغه واکسین یو ډوز یې له وړاندې اخیستی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي هغوی چې د استروزینکا واکسین یو ډوز یې له وړاندې اخیستی او بل ډوز ته په تمه دي، هغوی ته 14 د واکسین لومړی ډوز څخه وروسته هم دوهم ډوز ترلاسه کولای شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په افغانستان کې څه باندې 6,500 کسانو ته د کرونا واکسین تطبیق شوی. په دې شمېر کې د امنیتي ادارو منصوبین شامل نه دي.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازم ده چه طول احتیاطی تدابیر ونیسو هم زانو ساتو او هم نور وقت پا وقت لسونه و منزو در توخی او پرنجی پر وقت دسمال او یا تنگل خلیت ونیسو لکور به ضرورت بحر ونوزو او دو تو پر وقت ماسک بند خلا او پزا پده ده که ده هر چه صحت خوندی کی گی زانو شباش نان
په داسې وخت کې چې د پنځشنبې په ورځ متحده ایالاتونو اعلان وکړو چې د راتلونکي کال تر جون میاشتې پورې به د نړۍ دوه نوي هیوادونو سره د کرونا وایرس ضد واکسین 1.5 میلیونه ډوزه واکسین مرسته وکړي کارپوهان وایي چې روسیې هڅې پیل کړي چې د غربي هیوادونو د واکسین به اعتبار کولو دپاره د سپونټیک وی په نوم خپل واکسین مارکیټ ته وړاندې کړي نور حال زموږ د همکارې ګالیا رڼا نورستانینا په دې رپورټ کې اورو
د امریکا د خوړو او درملو ادارې د 2020 کال په دسمبر میاشت کې د فایزر په نوم د کورونا وایرس ضد واکسین تایید کړ. پر وړاندې د روسیې لخوا د ناسم معلوماتو کمپاین له ادمه خبر شوی و چې دا واکسین خطرناکه او آن وژونکی دی. روسی رسنیو او آنلاین خبرونو به بنسټ معلومات خبره کړل چې د فایزر او مودرنا واکسین تر تطبیق وروسته د وینې د لخته کېدو لامل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روسیې دا ناسمه ادعا په غرب کې جوړ شوی واکسین باندې د باور زیانمنولو لپاره شوې ده.
دې ته موږ انفودمیک وایو. دا د وبا په څیر یوه لویه ستونزه ده. په حقیقت کې د انفودمیک معلومات له وایروس څخه په چټکۍ په نړۍ کې خپریږي.
خو د ناسم معلوماتو په کمپاین کې روسیه یوازې نه ده. د اروپا د داخلي عمل د خدمتونو ادارې په تازه راپور کې ویلي چې د کرملین او چین ملاتړي رسنۍ پر دې کار کوي چې په اروپا او متحده ایالاتونو کې پر جوړ شویو واکسینونو باور کم کړي. د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د ناسم معلوماتو پر وړاندې د مبارزې لپاره هر څه چې په وس کې وي ترسره کوي.
موږ د دې مسلې په وړاندې د مبارزې لپاره له ګڼو شریکانو له حکومتونو نیولې آن مدني ټولنو سازمانونو پورې کار کوو. فکر کوم تاسو پوهیږئ په مشخصه توګه د وبا په جریان کې چې واکسین کول خلکو ته ډیر مهم دی یو حقیقت شته چې کمی لیدل کیږي. خو خوشبختانه فکر کوم داسې سازمانونه شته چې دا یې ډاډمنه کړي چې خلک به یې ترلاسه کړي.
ناسم معلومات د دې لامل کیږي چې د وبا پر وړاندې مبارزه ستونزمنه کړي. د بې باورۍ زیږول په روسیې کې د سپوتنیک وی واکسین باندې د خلکو باور په خپله زیانمن کړی دی.
کورونا یو ساري مرستي او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت پا وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج پا وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورته بهر ونوځو، او د وتو پا وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافیه سردار یم.
د تیرو څو ورځو راهیسې د خوست په صبری ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې له کبله یې لسګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبوره شوي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د صبری او یعقوبی ولسوالۍ د صبری سیمې اوسیدونکي وایي د تیرو څو ورځو راهیسې چې دغلته د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سپکو او درنو وسلو جګړه پیل شوې، لسګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې. دغه جګړه وروسته له هغه ته د شوې چې امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ په آبادخانی سیمه کې یو امنیتي پوسټه جوړه او یو شمېر ځواکونه پکې ځای پر ځای شول. هغه سیمه چې د طالبانو حضور پکې زیات بلل کېده. د سیمې اوسیدونکو په وینا که څه هم نن یکشنبه وضعیت لږ څه آرام و، خو وایي چې یو شمېر کورنۍ لا هم خپل کورونه پرېږدي. دوی زیاتوي چې تر دې مهاله تر 200 زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي.
چکا نو یا بات پر روشیا لکانو تا یا بازور تا یا یور دوسرا یا نو کو سبرای کی طرح منطقا کی در کن طرح تا لکونو دے خلوی ساتھ پر طرح پر سوربی پر طرح پر یورون رسول لری دیو پر روشی
په خوست کې د کې پی په نوم ځانګړو افغان امنیتي ځواکونو ویلي د تیرو څو ورځو په موده کې چې یاده جګړه پیل شوې یو شمیر وسلوالو طالبانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. دغو ځواکونو زیاته کړې چې په وژل شویو کې د حقاني شبکې غړی او د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو له لوري د نومول شوي ولسوال مرستیال نادرشاه چې په انس مشهور و هم شامل دی. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو څو ورځې مخکې رسنۍ ته په یوه استولې خبر پاڼه کې د ګڼ شمېر امنیتي سرتېرو د مرګ ژوبلې ویلي وو، خو حکومتي چارواکو دا خبر تایید نه کړ. د خوست د پولیسو د رسنیو دفتر بیا ویلي چې وړمه ورځ په یاده سیمه کې پر یوه کور د هوان مرمۍ لګیدو په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 تنه ټپیان شوي وو. هڅه مو وکړه چې د صبری او یعقوبۍ ولسوالۍ د دولتي مسؤلینو او یا د ولایتي چارواکو غبرګون هم واخلو، خو د هیڅ یوه چارواکي د نظر په اخیستلو بریالي نه شو. صبری او یعقوبۍ د خوست له نسبي نه آرامو سیمو څخه ګڼل کېږي چې نسبت نورو سیمو ته پکې د وسلوالو طالبانو حضور زیات بلل شوی او کله ناکله ترې د جګړو بمی چاودنو او وسلوالو بریدونو راپورونه ورکول کېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع
د احصایې او معلوماتو اداره وایي په تیرو درېنیمو کلونو کې 700,000 الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. دغه اداره وایي د روان کال تر اخره پورې به 15,000,000 تذکرې وویشي. پام وکړئ د لیمینیازۍ د رپورټ ته.
د احصایې او معلوماتو ادارې ویاند روینا شهابي امریکا غږ ته وویل تر دا مهاله 700,000 کسانو الکترونیکی تذکرې اخیستي او 6,800,000 نورو په آنلاین توګه تذکرو اخیستو ته غوښتنلیکونه سپارلي دي. هغې وویل په افغانستان کې 100 د تذکرو د ویش مرکزونه دي او دوی هڅه کوي د تذکرو ورکولو ته لا چټکتیا ورکړي.
و تا حال بیش از 6,800,000 درخواستی آنلاین دریافت کرده اداره و
تر اوسه څه باندې 6,800,000 آنلاین تذکرو ته غوښتنه شوې ده او څه باندې 3,800,000 خلکو الکترونیکی تذکرې اخیستي دي. په افغانستان کې د الکترونیکی تذکرو ویش د 1996 کال له مرغومې پیل شوی دی، خو یو شمېر مدني فعالان وایي چې دغه ملي پروسه په چټکتیا مخته نه ځي. مدني فعال طولا خان حیران په دې اړه امریکا غږ ته وویل
دوی یوازې خپل ژمنه پوره کوي چې دوی تیر کال ژمنه کړې وه چې موږ په یو کال کې 15,000,000 کسانو ته څومره کسانو ته غوړ کو تذکرې واخلي. دوی غواړي چې خپل ژمنه عملي کړي، خو دوی کله دا خبر نه کوي چې دوی په تخنیکی لحاظ باندې څومره نیمګړي دي. تاسو به کتلی وي په سوشل میډیا باندې به تاسو کتلی وي چې سړی تخلصي صحافی تخلصي الکوزی خو هلته قام هلته ورته تاجک لیکلی دی. یعنی تر اوسه پورې دغه پروسه په شفافه توګه هغه شاندې چې په کار و هغه شاندې ملي چې باید پر مخ وړل شي وایي هغه شاندې نه ده. د دوی په تخنیکي مسلو کې ډېر یعنی اوس هم دوی ډېر تخنیکي ستونزې لري.
د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیر کال ویلي وو چې د راتلونکي 14 مریض کال تر پایه به شاوخوا 15,000,000 الکترونیکي تذکرې وویشل شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو ډلو لخوا د پولیو واکسین د مخنیوي له امله شاوخوا 3.5 میلیونه افغان ماشومان د دغه واکسین نه بې برخې شوي دي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د جوړې اندېښنې په خودلو سره ویلي دي چې د پولیو واکسین کمپاین یو غیر سیاسي بهیر دی او باید ورته اجازه ورکړل شي. په موکړې په دې اړه د ممتاز بهیر د رپورټ ته.
د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د پولیو د لمنځوړلو او په وړاندې د چټک خبرګون خودلو د سانګې مشر جان ورټیفول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو د واکسین د مخنیوي په اړه ژور اندېښنه خودلې او ویلي دي چې دا یو غیر سیاسي پروسه ده او په افغانستان کې ښکېل خواوې باید دغه واکسین په تطبیقولو کې همکاري وکړي. ښاغلی ورټیفول دا څرګندونې د پولیو د لمنځوړلو د نړیوالې 15 کلن ستراتیژۍ د اعلانولو په انلاین غونډه کې کړي چې د 2022 نه تر 2018 میلادي کال پورې په نړۍ کې د پولیو یا د ماشومان د ګذر ناروغي د پای تر رسولو لپاره جوړه شوې ده. خاغلی ورتي فولوول: موږ په افغانستان کې په ځانګړې توګه د دغه هیواد په جنوب کې د کور په کور واکسین تطبیقولو کمپاین باندې د بندیز لګولو له امله ژوره اندېښنه لرو. که چیرې دا دوام پیدا کړي، نو د پولیو د واکسین په پروګرام باندې به په دغو اغیزمنو سیمو کې ډېر منفي تاثیر وکړي. د هغه په وینا، د پولیو واکسین د کمپاین د مخنیوي له امله شاوخوا 3.5 میلیونه افغان ماشومان له واکسین څخه بې برخې شوي دي. روان میلادي کال په افغانستان کې تر اوسه د پولیو 1 سلویخت مثبت پیښې ثبت شوي، چې 1 سلویخت د پولیو د دویم ډول وایروس پیښې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس زیاتره مثبت پیښې په هغو سیمو کې ثبت شوي چې پکې د پولیو واکسین کمپاین نه دی تطبیق شوی. د دغه وزارت د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مسؤول میرجان راسخ امریکا غږ ته وویل:
که چیرې د افغانستان د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام لپاره دا زمینه مساعده سي چې په ټول هیواد کې موږ کمپاینونه په بشپړ توګه او په پوره توګه تطبیق کو، موږ کولای شو چې حتی د روان کال په دغه شپږو راتلونکو میاشتو کې وسو کولای پولیو مهار کړو او پیښو شمیرې 0 ته راکم کړو.
د ښاغلي راسخ په وینا، په روان میلادي کال کې تر اوسه په افغانستان کې 3 ځلې د پولیو واکسین کمپاین ترسره شوی او ټاکل شوی چې روانه اونۍ هم کابل 10 میلیونه ماشومانو ته د دغه واکسین د ورکولو کمپاین پیل شي.
په دې کمپاین کې هم اټکل کیږي چې څه باندې 3.3 میلیونه ماشومان هم د واکسین څخه بی برخې پاتې سي. لامل دا دی چې د دولت وسلوال مخالفین په تیره بیا طالبان په خپلو کنټرول لاندې سیمو کې کور په کور کمپاین ته اجازه نه ورکوي. حتی نه یوازې چې کور په کور کمپاینونو ته اجازه نه ورکوي، بلکې اټ ډول د پولیو واکسین فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان له پولیو څخه اغیزمنو هیوادونو ته د پولیو د نوي واکسین د ویشلو خبر ورکړی او ټینګار کړی چې دا واکسین باید ټولو هغو ماشومانو ته ورسیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه ټیټ دي. د دغه سازمان د پولیو د لمنځه وړلو څانګې سلاکار سیمونا زیپورسکي د پولیو پر ضد د مبارزې د نړیوالې 15 کلنې ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل: دا واکسین چې تیر کال په شپږو هیوادونو کې تطبیق شوی ښې پایلې لري او ټاکل شوی چې د افغانستان په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ورکړل شي.
خو موږ زیاته هیله لرو چې دا واکسین یو مهم رول لوبوي. موږ لا هم غواړو چې ډاډ ترلاسه کړو تر څو دغه واکسین پر وخت تطبیق شي او د لوړ کیفیت کمپاینونه لري ټول هغه ماشومان ته ورسیږي چې د پولیو له ګواښ سره مخ دي.
اغلی سیمونا زیپورسکي وویل: تر اوسه 3 سلویخت هیوادونه تشخیص شوي چې د پولیو له جدي ګواښ سره مخ دي او 2.5 هیوادونه د پولیو ضد نوي واکسین د ترلاسه کولو او تطبیقولو لپاره د روغتیا له نړیوال سازمان سره د تاییدي پروسه بشپړه کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي چې په میانمار کې د فروری د میاشتې د پوځي کودتا په ضد وسلوالې شخړې مخ په زیاتېدو دی او ګواښ یې کړی دی چې په دغه کې به زیات کسان ووژلی شي. لیزا شلاین د جنیو نه رپورټ رالیږلی. په میانمار کې د مدني ټولنې ضد د تشدد نه کار اخیستل کیږي چې په دغه ملک کې د پوځي کودتا ضد مظاهرې کوي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي چې د میانمار پوځ د تشدد او تاوتریخوالي د مخنیوي په ځای په مختلفو ځایونو کې پوځیان زیات کړي دي او په خاص توګه په هغه سیمو کې چې هلته مذهبي او نژادي اقلیتونه زیات دي، د مثال په توګه د کیا او د چین او د کچین په ایالتونو کې. د عالی کمشنرۍ ویاند روینا شمدسانی وایي چې پوځ د وسلوالو ډلو او مدني ټولنې خلاف درنې وسلې کاروي او هوایی بریدونه پرې هم کوي. شمداسانی وویل: معتبر رپورټونه ښایي چې امنیتي ځواکونو ملکي وګړي د سپر په توګه کارولي دي، د ملکي خلکو کورونه او کلیساګانې په نښه کړي دي او د بشري مرستو د لاسرسي مخه هم نیولې ده، چې په دغه کې د بشري مرستو د رسولو په فعالینو باندې بریدونه هم شوي دي. د یادونې وړ ده چې د کیا د ایالت نه تر اوسه پورې د 1 لک نه زیات خلک د خپل کورونو پرې خودلو ته مجبور شوي دي او دوی د ځنګل سیمو ته تللي دي چې هلته د خوړو او د روغتیا اسانتیاوي نشته. شمدسانی وای چې داسې معتبر رپورټونه هم ترلاسه کړي دي چې ښایي په روغتونونه، ښوونځي او مذهبي ودانۍ یې نیولي دي. هغه وایي چې تر اوسه پورې شاوخوا 1,000 کسان وژل شوي دي. شمدسانی زیاته کړه د فعالینو، جرنلستانو او د پوځ د مخالفینو نیول ادامه لري. ځینې معتبر رپورټونه وایي چې تر اوسه پورې 4,000 کسان نیول شوي دي. مونږ په دغه رپورټونو باندې ډېر سخت اندېښمن یو. مونږ ته داسې ویل کېږي چې د فعالینو د کورنۍ غړي شکنجه کېږي او هغوی په نښه کېږي. هغې زیاته کړه چې په تیرو 100 میاشتو کې میامار یو داسې ځای ته رسېدلی دی چې هلته د بشري حقونو نه سخته سرغړونه کېږي. هغې وویل چې د دغه ملک پوځ د وضعیت د خرابېدو مسؤلیت لري.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ، د امریکا غږ سرمقاله ده.
د بیلاروس چارواکو د می د میاشتې په 13مه نیټه په غلطه توګه یو تجارتي الوتکه چې د بیلاروس د قلمرو له لارې الوتنه کوله د بم د غوښ خبر ورکا او د دې عملی د تر وصله چې په پیتخ منسک کې دي. په تاغه الوتکه کې یو 36 مسافر او 6 تنه عمله و. د یونان له اتنه د لتوانیا ویلنوس ته الوتنه کوله. په تاغه الوتکه هیڅ بم نه و. په څه چې موږ پوهیږو هغه دا دی چې د دغې الوتکه په کېناستلو سره د بیلاروس چارواکو، د بیلاروس خبریال رامان پراتس ویچ او د ده ملګري سوفیا شایگا بندیان کړل. د بین المللي ملکی هوانوردۍ شورا د می د میاشتې په 18مه نیټه پریکړه وکړه چې د ملکی هوانوردۍ د هر غلط استعمال په باره کې د تحقیقات وشي چې د بین المللي پروا د ژغورنې او امنیت ډاټ ورکړي. ښاغلی پراتاس نوشه د هیواد د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا مشهور منتقد دی. د پلتوانیا کې د تعبید ژوند تیروه. د بهرانو چارو وزیر انټونی بلینکن په ولیکل شوی وینا کې ویلي، امریکا د اروپایي اتحاد د دوه غړو هیوادونو ترمنځ په زور د الوتنې کې کېدل او په منځ کې د خبریال رحمان پراتاس ویچ بند کېدل او له الوتنې نه د هغه راښکته کېدل په کلکه وغندل. موږ د هغه سمدستي خوشی کېدل غواړو. دغه ټکان ورکون کې عمل چې د لوکاشنکا رژیم مرتکب شوی دی، د امریکایي ادباو په شمول د څه باندې 130 تنو مسافرو ژوند د خطر سره مخامخ کړی. ښاغلی پراتاس ویچ یو مخالف بلاګر او فعال دی. د ټلګرام چینل نیکستا په ژوندۍ بڼه د خبرونو دوهم بنسټ ایښودونکی دی او د ټلګرام مسنجر ای پی پی سره یو چینل دی چې کولای شي د بیلاروس هغه خبرونه چې سانسور یې پرې لګولی دی له بلې لارې ورسوي چې د بیان ازادي محدودوي. د تیر کال د جمهوري ریاست جعلي انتخابات پوښلي و او همدغه راز د لوکاشنکا د شکمن بری په خلاف دستجمعي احتجاجونه پوښلي و. د بیلاروس د چارواکو لخوا ښاغلی پراتاس ویچ باندې د خپل راپورټ ورکولو له کابله په تروریزم او بلواګانو ته په لمن وهلو تورن شو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل، مستقل مطبوعات د قانون د حاکمیت د ملاتړ کولو یوه مهمه ستن ده او د ډیموکراتیکې ټولنې یو مهم جز دی. امریکا یو ځل بیا د لوکاشنکا رژیم وغنده چې په دوامداره توګه خبریالان ځوروي او بیل محاکمین بندیانوي. موږ د بیلاروس د خلکو سره د آزاد، ډیموکراتیک او سوله راتلونکي لپاره د دوی سره په لوړه ارزو کې ولاړ یو او د دوی د هغې غوښتنې چې له رژیم نه کوي ملاتړ کوو چې د بشري حقوقو او اساسي ازادیو احترام دې وکړي.
دروردونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. ته خدای پامان.